라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د میزان تلی نهمه د 2000 کال د سپتمبر دیرشمه د ازادي رادیو په دغه سهارنۍ خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وی د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایډن ترمنځ نن شپه مناظره وشوه. پوره خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمېر پاکستانیو دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همه را پیغام و چه ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ زموږ له عالمانو سره کښېنئ او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اروزګان ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې څلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلناو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیوه 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د سهار په خبره د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنزیه مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دای نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې چې هغه ته اور ورته کړي. دا خبره د فرانسې او څارنوال ژان فرانسوز ریکارډ پرون خبریالانو ته وکړه. د هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 13 کلن حسن معرفي کړی غوښتل د اور لګېدو له دریو بوتلونو سره دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 12 تنه ووژل شول. بریدګرو دغه حمله د دغې مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرولو په غچ کې کړې وه. تر دغې حملې وروسته د دې مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږدول شوی. دغې مجلې روانه میاشت کې له حمله کوونکو سره د اړیکو لرلو په تور د 14 کسانو د محاکمې له پیل سره هممهاله بیا دغه کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې اف 14 جنگي جټ الوتکه ایران نسکوره کړې. انقره سمدستي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند شوشان استیپینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د سوخای سو 25 الوتکه دغه هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په جریان کې نسکوره شوې. دغه په وینا د الوتکې پیلوټ دی او اتل په تیر خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مهال کېږي چې له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو خراباخ پر سر د دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې دریم ورځ روانه وه او دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ادعا شوې. نړیوالې ټولنې له دواړو خواو غوښتي چې شخړې سمدستي پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ نن شپه لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالتونو په اکثرو کورنیو مسئلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا د جو بایدن اداره وای ښایي 2,000,000 امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې په لانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا ال سبا پرون ناوخته د ټلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر ورکړ. د کویت د امیر د روغتیايي وضعیت په اړه څو میاشتو راهیسې ګنګوسې روانې وي. او د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیګا د سنرایزر حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سنرایزر په ګټه درې وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سنرایزر په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې کړې وې، خو په ځواب کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې پوره کړی شوې. د هند کرکټ غوره لیګ په متحده عرب اماراتو کې روان دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان مه وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 4 سیټیټه 12. هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 سیټیټه 6. کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12. مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 19.14. او جلال آباد کې به آسمان وریز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.21 اټکل سوی ده.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان صدر اعظم خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه کړې.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، په هلمند کې خلک له جګړو سخت په تنګ راغلي دي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
موږ دغه لاس سره مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چورېږي ورځې هم چمشي نه
دغه لاس.
او د ژوند رنګونه هم لرو.
د پارک خو تقریبا درې کاله کېږي چې جوړ مو کړی دی. په شپږ نوي کال کې مونږ پارک ابتدایي شروع کړه چې خلک راتلل، خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت
بیا مخراغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو دغو پاکستاني مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي ویلي پر طالبانو پراخ نفوذ هم لري. هغې ډلې چې له امریکا سره له شوي تړونه وروسته اوس په قطر کې د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوي باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جکپورو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمي تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
افغانستان چنګار د ونوی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي
رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تر لنډې دمې وروسته به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړې. د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په لټه کې ده. په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي. هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیریو ورهاخوا تیر شي. د د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی، ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسېږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي. دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري. په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي. د مقالې لیکوال زیاته کړې خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي. د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکي د دغو خبرو پیل غوسه کړي، دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاري هڅه به وکړي. د مقالې له مخې ځینې کړي په ښکاره د شمالي ټلوالې د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړي. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورد کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلې دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوی چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوي د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې قطر ته روان دی او په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغانستان او نړیواله ټولنه په دوحه کې له روانو خبرو تمې لري. هغه ویلي دي چې د قطر ته ځي او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو د سولې پسې د سیمه ایزې نښلتیا یا همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه به خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر باندې زیاته کړې په دې تمه دی چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هرغیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تر همدغو خبرو وروسته ورزو هلمند ته. په هلمند کې بیا خلک وایي په داسې حال کې چې هلته په دعا کې خبرې روانې دي او پاکستان ته هم د افغانستان جګپوړی پلاوی ورغلی، خو په عمل کې هیڅ تغییرات نه دی راغلی او لا هم خلک په جګړو کې دي او له جګړو سخت ستړي شوي دي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د هلمند په غسیمو کې چمنیتي کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د نادلی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل شوو جنګونو اندېښمن کړي دي، ځکه د شپې له خوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولی.
موږ دغه لاس سره مخې چې نن کډ بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي، سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نهسته، خو دا ولسوالیان خو بېبیخي ورځو، داسې نور شنختګانو کره راوځو چې د جنګ نه لږ راپنایو لیرې داسې ځای ته راځو.
دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی برودونو په بېساري ډول زور اخیستی دی. د نادالیا او نایو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي، ازادي راډیو ته وویل
ته پخوا پر پرتله باندې اوس جنګونه ډېر شوي دي، پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي، په هر رسانه کې بریدونه کېږي، طالبان تعرضونه کوي، حالت تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی. دې تعرضي حالت کې راځي دي تلفات شاید ډېر خوري.
که څه هم حکومت د طالبانو له ورته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي، خو هغه شمېرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړي دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، یوازې په تېر اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهم نامه امضا کړه، پس له هغه د دوی جګړه د دوی حملات ډېر سو، اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي، ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي.
کومندان ویل دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډېر سوي دي، خو د دقیقې شمېرې د رسنیو په واک ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاع ایالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د سیشن په پرځ یو شمیر ویناوالو د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم تلین په پار جوړ شوې غونډه کې ویل ډاکټر نجیب الله ولسواکي خوښوله او د سخت دریځه مخالف و. دوی ویل نوموړي د خپل واکمنۍ په اول وختونو کې یو شمیر هغه مهم ګوندي کسان له دندو ګوښه کړل چې سخت دریځه و. یو شمیر خوستیو ځوانانو چې یاده غونډه جوړه کړې وه ویل دوی ډاکټر نجیب سره د ګوندي رابطې پر بنسټ نه دي ټول شوي، بلکې د نوموړي له فکر او ویناو څخه متاثره دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي، دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې، خو چا یې خبره نه منله. د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډۍ جوړه شوې وه. مدني فعال وحیدالله نوابزي آزادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته ژمن کس و، د سخت دریځۍ سره بهي مخالفت کولو په هغه وخت کې چې د په اړه کې بس سخت دریځ ملګری و، هغه د صحنې څخه لرې کړل، په ځوانانو باندې باور وکړل، خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لنډ وخت ورسره یاري ونه کړله او دا یې ډېر زر ضایع شول. بل خصوصیات چې لرل، موږ نن چې دلته راټول شوي په ګوندي او په سمتي لحاظ نه راټول شوي، ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري، یو ملي شخصیت و.
د غونډې یو تابعه کوونکي فریدالله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوي، بلکې د ډاکټر نجیب بلا ملی فکر څخه په تاثر راټول شوې دي.
د همدې خاطر نن د ځوانان سره راټول شوې دي چې د هغه د ځوان د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی، وطن پرستی ده، وطن پالنه، ولس پالنه ده، هغه ژوندی وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د دغه تلینونه لمانځي او د ده فکر به پالي.
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی.
نن سبا افغانستان یووالي ته ډېر ضرورت لري. د سولې سیاسي پروسه چې ډېره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی. د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کاله شپږویشت کاله مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی و. نو نن د شهید په لمانځنه کې مونږ د هغه مرک اتل چې د سولې لپاره یې ستره قرباني ورکړې وه، د همغه اتل یاد تازه کوو او د ده په یاد خپل زړونو ته تسکین ورکوو.
د ترین د لمانځنې یو بل ګډونوال حاجي محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې خوښ دی چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکې اقدامات دوام لري. کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغه نویو بندیزونو لمخه چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن به اعلان کړل دی په نخښه او چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنی کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکشنکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي او له هغوی سره به حساب کتاب کوو او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړه برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکشنکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشری د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرلپسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکشنکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغه دولتونو له لوکشنکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
لاندو خبرونه ته خراغلی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای ورځ کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. ښاغلی عبدالله پرون د عمران خان او د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره کتلی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوحې ته روان دی. هغه ویلي په دې تمه دی چې په دوحه کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. د اروزګان چارواکي وایي دغه هیواد د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بېرته نیولي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره نن شپه وشوا. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی عبدو د پخواني دفتر مخته د دوه تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
حبیب لازادای دی حبیب لازادای پارک رئیس
خزازای سپتمبر وخت کې د پارک مجور کړي
د پارک خو تقریبا په 3 کال کې چې جوړ مکړه د پښپګ نیو کال کې موږ پارک ابتدای شروع کړل چې خلک راتلل خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت کې یو 50% کار تکمیل شوی و چې پښپګ نیو کې موږ کار شروع
کړو. څومره ساحه یې ولې د پارک
د کې پارک شپږ 240 جربه زموږ شریک ولې ځمکه ده. یو 200 جربه زموږ د دولت سره په قرارداد چې تقریبا 30% کار خلاص دی هغه موږ جراح.
یعنی دلته به څومره خلک تاسو په نظر راضي هر ورځ راضي کله چې خاص ورځ شتري کڅنګ
نو د رخصتي په ورځو کې خلک ډېر راځي تقریبا تر 6000 پورې تر 2000 پورې خلک راځي دی ورځي او نور عام خلک د 1500 تر 2500 پورې ورځي اره ورځ راځي. رخصتي ورځ نه ډېر خلک راځي.
خاص ورځ شته کور نه یوته
بله دوشنبه ورځ خاص دی پاملون ورځ نن دوشنبه دی خاص پاملان راځي. نو بیا چې ډېر پاملان د سړی نه پامل زیات زیات نه دي ولې دلته موږ د امنیتي سیستم د پاملون لپاره ترتیبات ورته نیولې دي څوک چاته مزایم کړي نشي نو دغه واجنه اوس پاملون ډېر راځي زیات
دلته خلک په وړیا ډول رانه وته شي کټکټ یو سلری
او ټیکټ لري دیر شپغانې دی ټیکټ د هغه خلک وړیا راتل شي چې هغه اقتصادي مشکل ولري الته خلک په پوښ مونږ کسان ملته وشته دي چې هغه وګړي چې اقتصادي مشکل لري هغه به وړیا راتل شي او سره موږ خپل همکاري او ځن ور ډیرو خلکو ته پری کټونه ورکړي دي چې هغه سره موږ همکاري دي
ډیر ښه داس کله هم شي چې خدای مکړه دلته کومه شخړه شوي جنگ شوي او چا د خوانه کورنۍ خدای مکړه سلامه چیرې ستلی وی څنګه
جنې پیښې شوي دي زیاتې چې ولې ډیر خلک د افغانستان په دې کلتور واغنه پیږي هغه یو ځن ته بیل وڅوي نو بیا موږ دلته خپل قانون وصول ته چرول هم ښه شور کیږي به موږ سره امنیتي کومه کوي امنیتي کسان چې بګرمۍ ولسوالي دی هم موږ سره هغه پدې کې به همکاري کوي به موږ دوی ته په لاس کې ورکو نو هغه مشکلات لګ لګ شته دي خو داسې ډیر نه خو موږ نوي پیسه د مخه نیولې تر اوسه پورې
ډیره مننه کوم
مننه چې پښتو پروګرام مو اورید د دې پروګرام به سید سمي عباس وړاندې